امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د پارک پیلس په ملمستون باندې د حمله کوونکو ډله نیول سوې ده. امریکا وایي چې د داعش په مقابل کې په نظامي عملیاتو کې تیر کال څه د پاسه 10,000 جنګیالي وژل سوي دي او په ختیځ یوکران کې پرون بیا لویه جګړه سوې ده. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1404 کال د جوزا د میاشتې 14 ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 4 کېږي. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل د ښار په پارک پیلس میلمستون باندې د مرګانی برید د طرحه کوونکو ډله نیول سوې ده. د ملي امنیت ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی خبریالانو ته پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړه کسان د حقانی د ډلې غړي دي او د ښار د سنگ نوشتې په سیمه کې یې نیولي دي. عبدالحسیب وویل چې نیول سوو کسانو اعتراف کړی دی چې په میلمستون باندې برید د حقانی ډلې په پېښور کې طرحه کړی و او مشرې د حقانی د ډلې یو قومندان قاری عبدالله چې په انس مشهور دی کوله. یو بل کس یې غلام عزیز نومیږي، د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې یو ایس ایډ د جعلي کارت څخه په استفادې سره چې د مدیترا د خیریه چې د مدیرا د خیریه مؤسسې یو کارکونکی عبدالوکیل ورته جوړ کړی و، د میلمستون شاوخوا سیمه څارله او د میلمستون نقشه قومندان انس ته سپارلې وه.
د امریکا یو لوړپوړی ډیپلومات پرون د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مقابل کې په نظامي عملیاتو کې په تیر یو کال کې څه د پاسه 10,000 جنګیالي وژل سوي دي او دا په داسې حال کې چې په محلي وخت د سې شنبې په مخصوصا په عراق او سوریه کې په دغې ډلې باندې 22 نورې هوایي حملې هم وسوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن د فرانسې رادیو ته دا وینا یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې هغه او د امریکا د انډوالو ملکونو چارواکو په پاریس کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی سره وکتل او د داعش په مقابل کې د جګړې په ستراتیژي باندې خبرې وکړې. وروسته د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ نطاق یاش آرنس وویل چې داعش د خپلو قواوو د بیا تقویه کولو لپاره په ټوله نړۍ کې جنګیالي استخداموي.
That there are thousands of ISIL fighters that have been taken off the battlefield due to the combined impact of our
da daish pozorgunu jengali zmur de itlaf de hawai hamlo aw hamdar az de iraqi aw kurdi amniti qwa aw de amaliyat ul kabala de jagre de maidan sa kha watli di
do hawai hamlo che pa mainzani to ga pa wratki څوار لستر سیږي د حکومت د طرفدار قواو سره مرسته کړې ده چې ځینې سیمې د داعش څخه بیرته ونیسي، مګر دغه ډله لا پر مختګ ته دوام ورکوي.
پینټاګان ویلي چې انتراکس ژوندي میکروبونه چې په تصادفي توګه د امریکا او نورو هیوادونو تجارتي او نظامي لابراتوارونو ته استول سوي وو، تر هغه چې اولی فکر کېده ډیره بده پیښه ده. د لومړنی سړین څخه ښکاری چې د متحده ایالاتو اولسو ایالتونو او واشنگتن ډی سي ته او نورو درو هیوادونو آسټرالیا، کاناډا او جنوبي کوریا ته به دغه ډیر خطرناک میکروبونه رسیدلی وي. د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال رابرټ ورک پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا ارقام به نور هم په داسې حال کې پسې زیات شي چې تحقیقات دوام لري، مګر هغه دا په تاکید سره وویل چې عام خلکو ته کم خطر نه دی متوجه او د لابراتوارونو کارکوونکي هم د ډیر لږ خطر سره مخامخ دي. ورک وویل چې د هغو لابراتوارونو کارکوونکو ته چې په تیرو لسو کالو کې د دغو میکروبونو سیمپلونه ورسېدلي دي، په هغوی کې د انتراکس د ناروغۍ کومې نښې نه دي لیدل سوي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکزونه په دې اړه تحقیقات کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه ته دوام ورکوه. په جنگ ځپلې ختیځ یوکرين کې د بیلتون غشتونکو د یو لوی مورچل څخه بهر پرون د چهارشنبه په ورځ بیا یو لوی جګړه سوي چې تر 200 زیات کسان پکې وژل سوي دي او د خطرې راپیدا کړې دي چې هغه هیواد بیا بشپړې جګړې ته ورداخل نسي. دواړه خواوې یو له بله په دې ملامتوي چې جګړه یې پیل کړې ده. یوکرایني چارواکو وویل چې دا جګړه دونیسک ته نږدې هغه وخت پیل سوه چې تقریبا زرو تنو د روسیې طرفدارو جنګیالیو چې د توپونو او ټانکونو ملاتړ ورسره وو د سپېده داغ څخه مخکې د دغه ښار په لویدیځ کې حمله وکړه. یاغیانو رپورټ ورکړی دی چې 15 تنه ملکیان او جنګیالي وژل سوي دي، مګر په کیف کې چارواکو وویل چې د ماري که په شارګوټي کې لږ تر لږه درې حکومتي اسکار وژل سوي او دیش نور زخمي سوي دي. د یوکرين صدر اعظم ارسینیات سینیوک روسیا په دې وغندله چې دغه نوې جګړه یې راپارولې دي. هغه وویل چې مسکو په بیلتون غشتونکو باندې امر وکړ چې په دونیسک کې چې د روسیې د سرحد څخه تقریبا 50 کیلومتره لرې دی نظامي عملیات وکړي. کرملین په دې باندې ټینګار کوي چې په دې بحران کې مستقیم نقش نه لري او تل یې هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي روسیا د یاغیانو دفاع کوي او هغوی ته وسلې او جنګیالي استوي.
د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس پرون د چهارشنبه په ورځ بروکسل ته تللی دی چې د هغو هیوادونو څخه چې یونان یې پوروړی دی د نورو پورونو د اخیستلو غوښتنه وکړي، ځکه چې اتن بې پیسو سوی دی او د نړیوال وجهي صندوق یو لړ پورونه باید ور ادا کړي. یونان باید د نړیوال وجهي صندوق 1.8 میلیارد ډالر پور په راتلونکو دوو اونیو کې په څلورو قسطونو کې ورکړي، چې په دې کې د 360 میلیون ډالرو د یو قسمو ده سبا د جمعې په ورځ رارسېدونکې ده، مګر هغه به شاید په خپله خزانه کې کافي اندازه پیسې ونه لري چې حتی دغه اول قسط دې لا ورکړي.
په امریکا کې د محکمې اسناد چې پرون د چهارشنبه په ورځ خپاره شول شي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د اجرایوي کمیټې یو پخوانی غړي د فوټبال د 1998 کال او د 2010 کال د نړیوالو اتلولیو په ارتباط رشوت خوړلی و. چارلس بلیزر چې امریکایی دی د 2 لسیزو لپاره د فیفا یو له ډیرو مقتدرو کسانو څخه و. د هغه معلوماتو څخه چې د استعمایا غونډې د جریان په اړه ترلاسه سوي دي، هغه په نیویارک کې د امریکایي څارندوالانو سره په موافقه په پټه په 10 جنایي مواردو کې خپل جرم منلی و. بلیزر امریکایي قاضي ته ویلي و چې هغه او د فیفا د اجرایوي کمیټې نورو غړو رشوت اخیستی و او په 1998 کال کې د نړیوال جام د سیالیو لپاره یې فرانسا د کوربه په توګه انتخاب کړی وه. هغه دا خبره هم کړې ده چې د 2010 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د جنوبي افریقا د کوربهتوب لپاره یې هم رشوت اخیستی و. د بلې خوا د چهارشنبه په ورځ انټرپول یا بین المللي پولیسو د فیفا د 2 پخوانیو مامورینو او 4 پخوانیو اجرایوي چارواکو د نیولو امر وکړ. په دغو کسانو باندې د رشوت خوري او د پیسو د اخیستلو تورونه لګول سوي دي. که تورن کسان د نړۍ په هر ګوټ کې د سفر کولو هڅه وکړي نو د نیولو امکان یې سته.
دافې نړیوالې مؤسسې ویل چې د بوکو حرام د یاغي ډلې په مقابل کې د نایجیریا د حکومت په جګړه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 8000 کسان وژل سوي دي. د بشري حقوقو دغې مؤسسې وویل چې د هغې پلټونکو او تحقیقونکو ته دا معلومه سوې ده چې د 2009 کال راپه دې خوا د نایجیریا د اردو په چاپو او حملو کې څه د پاسه 200 کسان وژل سوي دي. د افین نړیوالې مؤسسې هم ویل چې نور وزارتونه په زندانونو کې د شکنجو، تندې، لوږې او تر حد زیاتو بندیانو د شتون له کبله مړه سوي دي. د بشري حقوقو دغې مؤسسې ویل چې د اردو لوړ پوړي چارواکي په زندانونو کې د زیات شمیر بندیانو په مړینې ښه خبرو، مګر د تیری کوونکو اعمالو د مخنیوي په اړه کم اقدامات نه دي کړي.
او د امریکا د مرکزی بانک کارپوهانو ویلي دي چې د امریکا اقتصاد د 6 کال د اپریل او می په میاشتو کې بیرته خپل وده پیل کړې ده، خو د کال په لومړیو 2 میاشتو کې یو څه سوکه او کمزوري سوی و. د دې ارزونې رپورټ پرون د چهارشنبه په ورځ خپور سوی او هغه په ټول ملک کې د تجارتي موسسو د څارنې او سروې په اساس ترتیب سوی دی چې د مرکزی بانک چارواکو ته دا موقع برابره کړې چې دوی کولی سي چې 2 اونۍ وروسته د سود سطح جګه کړي که نه. مرکزی بانک ته دا معلومه سوې ده چې صنایعو په ډیرو برخو کې پرمختګ کړی دی، خو یوازې د انرژي په برخه کې دا پرمختګ نه دی راغلی، او دا ځکه چې د تیلو د قیمت تر راټیټېدلو سره پانګې اچونې تاوان کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سوورېدل. اوس په مکریز مشت خبرونه رپورټه. پرون وسلوالو کسانو د مصر احرامونو ته نږدې دوه تنه پولیس په ډزو وژلي دي. د امریکا ژغ خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې باب د قاهرې څخه یو رپورټ را لېږلې دي چې دا د خلاصې تاسو اورول کیږي.
د غپیخه پرون پرانا رواز په جزه کې احرامونو تنیز دی شوې ده. عیني شاهدان وایي چې درې وسلوالو کسانو د مصر د سیلانیانو د حفاظت د چارو په پولیسو ډزې پیل کړې، چې یو پولیس ځای په ځای مړ شوی، دویم پولیس د هغې سیمې په یوه محلي روغتون کې مړ شو، او په خپل حمله کوونکي د پیښې د ځای نه په خپلو موټرسایکلونو تښتېدلی دي. د 2013 کال د جولای په میاشت کې د مصر د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی د قدرت د سقوط نه وروسته په هغه ملک کې تندرو اسلامي ډلو او د حکومت مخالفینو د مصر په پولیسو او فوز باندې حمله پیل کړې دي، او د ټولو نه زیاتې دغه شان پیښې د مصر په شمال کې د سینای په ټاپو کې شوې دي. هلته تندرو مسلمانو ملیشو د فوز په مرکزونو، په پوستو او د عسکرو په کاروانونو باندې په حملو کې په لسګونو عسکر وژل دي. په دې برسیره په قاهرې او نورو ځایونو کې هم په پولیسو او عسکرو خال خال ډزې کیږي، چې هغې د مصر مقامات دې ته مجبوره کړي دي چې د امنیت ټینګولو ته زیاته توجه وکړي، او هم یو زیات شمېر تنلاري مشکوک کسان زنداني کړي. د سه شنبه پر ورځ په مصر کې وی محکمې په څو قضیو کې د اخوان المسلمین په مشهورو زنداني مشرانو د اعدام د حکم فیصله ځنډولې. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی چې آلمان ته په رسمي سفر تللی، ویلي چې د مصر قضا نړیوالو اصولو ته احترام کوي، او هم ډیر کسان په غیاب کې په مرګ محکوم شوي دي، او کچرې هغوی پیدا شي له سره به محکمه شي، او هم هغه یو ځل بیا د قدرت نه د ښاغلي مرسی د لرې کولو په برخه کې د خپل اقدام نه دفاع کړې ده. هغه وایي
په مصر یوم 3/7 صدر بیان لم يمس فيه انسان مصري واحد.
هغه وایي چې د قدرت نه د ښاغلي مرسی د لرې کېدو پر وز یو اعلامیه خپره شوې چې هغه یو مصری ته هم تاوان نه رسولې، او همي خلکو ته د دې چانس برابر کړ چې په سیاسي جریان کې برخه واخلي. دا څو کال کېږي چې د مصر خلکو په خپلو کې شخړې هم نه دي کړې. د مصر په فوز پولیسو او د قضایي چارو په مامورینو باندې د حملو غوښتنه اکثرا په فیسبوک، ټویټر او د تندرو مسلمانانو د ډلو د ټلویزیون په سټلایټ چینلونو کې کېږي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر د حاجیګک اوسپنی او د لوګر د مس عینک د قانونو تړونونه د هیواد په ګټه نه بولي. داود شاه سبا د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې افغانستان باید په لومړي سر کې واړه قانونه پنګي اچونې ته وسپاري. پریکړه وسوه چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر به په راتلونکي اونۍ کې بیا ولسی جرګې ته حاضر سي، او په دې برخه کې د وکیلانو سوالونو ته به جواب ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر په اوسنیو شرایطو کې د لویو قانونو قراردادونه د هیواد په ګټه نه بولي. داود شاه سبا د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې په لومړي سر کې باید په وړو قانونو باندې پانګونه وشي، ځکه د هغه په وینا کتروتنه وشي جبران به یې اسانه وي. هغه وویل چې د بامیان د حاجیګه کودلوګر د مس عینک د قانونو قراردادونه اوسنیو اقتصادي او سیاسي شرایطو ته په کتو د هیواد په ګټه نه دي.
دادن معدن آجیگک در
ایل افغانستان په دې حساس سیاسي او اقتصادي لحظه کې د حاجیګک د وسپنې د کان ورکړه به د هیواد په ګټه نه وي. لوړو قانونو به شروع کړو، که تیروتنه مو هم وکړه نو وړه به وي. د قانونو قراردادونه ډیر پیچلي، په ځانګړي توګه د مس عینک کان له 15 کلونو وروسته د امکان سنجۍ د مطالعې د مسودې متن رالیږلی چې هیڅکله هم د افغانستان حکومت ته د منلو وړ نه دی. که په دې لاره کې مړ هم شم لاسلیک به ورباندې ونه کړم، ځکه د افغانستان په ګټه نه دی.
خاغلی سبا وویل چې د بامیان د حاجیګک کان د مذاکراتو په حد کې ده او په دې برخه کې هیڅ د تړون رابطه نه ده شوې. هغه زیاته کړه چې د لوګر د مس عینک کان او کال وړاندې په قرارداد ورکړل سوی، خو د امکان سنجي مطالعات یې نه ویره رسېدلي چې د افغان حکومت لخوا نه دي منل شوي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر په خبره چې د لوګر د مس عینک کان تړون تر اوسه هم په صفري نقطه کې ده او هغه څه چې د چینایي کمپنۍ لخوا ژمنه شوې تر اوسه نه دي عملي شوي. داود شاه سبا وویل چې هر کال د مس عینک کان د پروژې په امنیتي چارو $10 میلیونه لګښت راځي چې په تیرو 2 کلونو کې دغه رقم $210 میلیونه ته رسیږي. هغه ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید نوې خبرې وشي او د دې قرارداد دوام د افغانستان په زیان دی. د ښاغلي سبا په خبره دغه پروژه به له یادې کمپنۍ سره د دې لپاره چې د اوسپنې، اوبو، برېښنا او امنیتي ستونزې دي تړلې پاتې شي. د لوګر د مس عینک د کان قرارداد په 2000 میلادي کال کې د افغانستان حکومت او MCC چینایي کمپنۍ ترمنځ د $3 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت لاسلیک سو چې د قرارداد له مخې یاد کمپنۍ به هر کال $400 میلیونه امریکایي ډالر افغان حکومت ته ورکوي. ویل کېږي چې په بامیان ولایت کې د حاجیګک کان د سپړنې لپاره د کان لومړۍ 3 برخې یوې هندي کمپنۍ او د 4 برخې قرارداد لپاره یوې کاناډایي کمپنۍ داوطلبي منل شوې دي. په ورته وخت کې د استجوابي غونډې د ځنډېدو له امله ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د کانونو او پټرولیم وزیر به د ملت استازو ته د ځواب ویلو لپاره په راتلونکې اونۍ کې یادې جرګې ته حاضرېږي. د دې جرګې لومړی مرستیال حاجي زیر قادر چې د دې جرګې مشري هم کوله داسې وویل:
د دوشنبه په ورځ به وزیر صاحب د معدن راشي، پوره معلومات به راوړي. موافق استئ د نن ورځ مجلس همدلته پای ته رسوو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
ویل کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کانونو د استخراج پروژې د نامنۍ او د امکاناتو د نشتوالي له امله اجرا شوې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو کارپوهان د کانونو استخراج د هیواد په اقتصادي خودکفایي کې مهم اصل ګڼي.
خبری اترې گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب حفاظت از محیط زیست. شما در چه محیط زندگی میکنید؟
تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال ساتنه د چا دنده ده؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبری اترې گفت و شنود.
د خبرونو لنډیز: د پارک پیلس په میلمستون باندې د حمله کوونکو ډله نیول سوې ده. امریکا وایي چې د داعش په مقابل کې په نظامي عملیاتو کې تیر کال څه د پاسه 10000 جنګیالي وژل سوي دي او په ختیځ یوکرین کې پرون بیا لویه جګړه سوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د کانګریس د کورنی امنیت جرګګۍ د تروریستي ډلو لکه داعش لخوا د انټرنیټ له طریقه په امریکا کې د افرادو د جلب او جذب په اړه بحث وکړ. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته. د امریکا د کانګریس د استازو د جرګې د کورنی امنیت جرګګۍ ته د امریکا د کورنی امنیت د ادارې او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی د استخباراتو د چارو او تروریزم خلاف 3 کارپوهان د بحث لپاره ورغلي وه. دوی د تروریستي ډلو لخوا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو له لارې د پیغامونو د خپرولو په اړه بحث وکړ. د کورنی امنیت د جرګګۍ رئیس مایکل مکپکال د بحث د پرانیستلو په محل وویل چې ټولنیز رسنۍ د اسلامي افراطیانو لپاره چې مرکز یې په منځني ختیځ کې دی یو بل ډګر دی. هغه وویل:
The proliferation of jihadist propaganda online has established a new front
in the internet la lari da jihadi dalo da tablighato khbaredal da islami ifratiyat pa khilaf zmush pa mubariza ki yow nawe jabha pranisteda mush os yawaze da hugh terroristano che pasmuzo ki jwan kawe aw da qasid la lari irtibatat nese da nivolo hata nakawo os mush da yow das dushman sara makhamakh yu che da internet la lari samdasti paygamun khbarwi aw tashaddut ta kasan ra parwi د کارپوهانو خبرې د تیرې میاشتې د هغې پیښې په اړه وې چې د امریکا د ټکساس د ایالت په ګارلینډ کې وسوه. د ګارلینډ په ښار کې امنیتي ځواکونو دوه امریکایان د دې لپاره وویشتل چې دغو دوو کسانو چې وسلې ورسره وې هڅه وکړه چې د اسلام د پیغمبر د کارتون د رسمولو په سیالۍ برید وکړي. وروسته بیا دا معلومه سوه چې اسلامي افراطیانو د ټولنیزو رسنیو د پوستونو یا لیکنې له لارې دغه وسلوال ګمارلې وه. د اف بی آی د تروریزم خلاف د مبارزې د څانګې د رئیس مرستیال مایکل سټاین باک په بحث کې وویل چې د دوی وروستۍ څېړنې ښیي چې دغسې پوستونه یا لیکنې زیات مینوال لري.
Probably look at in the neighborhood of a couple thousand core users
ممکن تاسو په یو گاوند کې 2000 اصلي کارکونکو یا پروپاګاندچان وي چې پیغامونه استوي او احتمال است چې په دغه گاوند کې 5000 کسان د اوپن سورس د څېړنې په اساس ریټویټ یا خپور کړي او بیا تر شلو زورو پورې کسان سته د بیلکې په توګه چې دغه پیغامونه ورته رسیږي. د استخباراتو د برخې کارپوهان وایي چې د انټرنیټ له لارې د تروریزم د هڅو خلاف تر ټولو ښه لاره دا ده چې د قانون د نافذولو ځایي ادارې او د استخباراتو ادارې د یو بل سره معلومات شریک کړي. دوی وایي چې د استخباراتي معلوماتو شریکول به قانون نافذونکو ادارو ته وختي معلومات ورکړي تر څو د بریدونو د دفع کولو لپاره آماده واوسي. دغه کارپوهانو وویل چې په اروزونا کې تیره میاشت د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سول چې د تروریستي برید مخه ونیول سي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې یو نوی قانون توشیح کړ چې د دغه هیواد څارنوالانو ته صلاحیت ورکوي چې بهرني او نړیوال سازمانونه په روسیې کې غیر ضروري وګڼي او بند یې کړي او هغه روسیې اتباعو ته سزا ورکړي چې د دغه سازمانونو سره اړیکې لري. دغه قانون پلویان وایي چې د دې قانون په مرسته به د روسیې د اساسي قانون امنیت او دفاعي چارو پر ضد د ګواښونو مخه ونیول سي، خو د دې قانون مخالفین بیا وایي چې د قانون هدف دا دی چې حق اوازونه وځپل سي چې د ولادیمیر پوتین د واکمنۍ ضد پورته کیږي او یا د هغه واکمني ګواښي. پام وکړئ په دې اکله دغه رپورټ ته. ولسمشر پوتین د بهرنیو او نړیوالو سازمانونو پر ضد قانون د دغه هیواد په پارلمان کې د ډیرو محدودو او چټکو بحثونو وروسته په بیړه لاسلیک کړي، خو د دغه قانون پر ضد داخلي او خارجي غبرګونونه په لوړ اواز څرګندول، ځکه د دغه قانون مخالفین وایي چې دا په روسیې کې د مدني ټولنو دپاره یو حقوقي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد دواړو د قانون چینه واجی څارنوالانو ته د غیر دولتي موسسو د تړلو واک ورکوي، بلکې هغه روسیې اتباعو ته هم سزا ورکوي چې د دې سازمانونو سره کار کوي وغندي. دغه ګونګ قانون سرغړوونکو ته سزاګانې او جرمانې تعین کړي دي او مکررو سرغړوونکو ته یې تر شپږ کاله پورې د بند سزا ټاکلې ده. د روسیې د بشري حقوقو یوې نامتو مدافع میرمن ایلا پامفیلوا روانه اونۍ د دغه قانون تصویب او توشیح کېدل وخندل او زیاته کړه چې دغه نوی قانون حقوقي مدرک نه لري. میرمن پامفیلا وایي چې د دې قانون په توشیح کې د استناف حق حذف سوی دی او دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، ځکه د محکمې له طریقه تی مرایل سوی نه دی. د اداري فساد ضد روسي مبارز الکسی نولانی د پنجشنبې په ورځ وویل چې هغه په دې باور دی چې دا قانون هغه بندیزونه نور هم غښتلي کوي چې هدف یې پر واک باندې د ولسمشر پوتین پاتې کېدل دي. هغه په مسکو کې د امریکا ژغ د بیرو سره په یوه ځانګړې مرکې کې دا خبره وکړه. ښاغلي نولانی داسې وویل:
Я думаю, это очень сильно связано с выборами и 2015 года, и 2016.
За фикар ком че да канун да 2015 ау 2016 кал да интхабату сара кави тараулери. Да Кремлин да маани да пара да дира мухима да че хага массе хасвкри, че не вази да тамилавулу вартиалери, балки да програму, да танзим, да халгу да ратулавулу, ау да ва илми марказ па тога да фалят вартиалери. پوتین غواړي چې میدان د هر ډول منظمې سازماندهی څخه پاک کړي. نولانی زیاته کړه چې کرملین خپل پر سر دغه اقدام نه دی کړی، بلکې یو ډول ویره موجوده ده. هغه داسې وایي:
Я думаю, что это часть просто паранойи президента Путина и его окружения, в первую очередь.
За фикар ком чита Путин по дахили карайки яудавал вера мауджуда. Да пазангари тога да Путин по истихбарати карайки, чего сам фикар кавич да Россия сиаси мухалифину та да бахар цаха писе рази. Да его сам паде бавар налари, че да двазору я воласам, ау двазору дволасам кал музайре, да бахар на сазманди сиви набе, балки да Путин да идари фасад пахатар восве. نولانی د سیاسي اپوزیسیون د مشرانو له ډلې څخه یو مشر و چې د پوتین د دوامداره واکمنۍ پر ضد یې د حکومت ضد مظاهرې په لاره واچولې او شاوخوا یو لک مظاهرهچیان یې راغونډ کړل. په عین حال کې د پوتین پلویان بیا وایي چې دغه جدي قوانین به د لویدیځو کړیو مخه ونیسي چې د کرملین پر ضد انقلاب پیل نه کړي. په 2012 کال کې حکومت یو داسې قانون تصویب کوي چې په لړ کې هر هغه سازمان د بهرني ایجنټ په نامه تورن کیږي چې د بهرنیو څخه پیسې ترلاسه کوي او وروسته بیا سیاسي فعالیتونو باندې لګوي. شاوخوا 48 سازمانونه د بهرنیو ایجنټانو په توګه پیژندل سوي دي او باید ځانونه د بهرنیو ایجنټانو په توګه رسمن رجستر کړي، کنه نو په زرګونو ډالره جریمه به پر راووځي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د پروګرام مشره تانیا لکشینا وایي چې د دغه سازمانونو له ډلې نه یې ځینو فعالیت بند کړی دی، ځکه د ایجنټ مانا د جاسوس او خاین مانا لري. میرمن لکشینا داسې وایي: دغه نوی قانون پرته له شکه د هغه لړۍ برخه ده چې هدف یې د اوازونو خفه کول دي، خو دا قانون تر هغه هم پسې وړاندې ځي. په داسې حال کې چې حکومت ادعا کوي چې د قانون هدف دا دی چې نړیوال سازمانونه او ډلې ملي امنیت ته ګواښ پیښ نه کړي، د دې قانون هدف په اصل کې دا دی چې په روسیې کې روسي ډلې او فعالین خفه کړل شي چې د نړیوالو شبکو ملګرو او نړیوالې ټولنې سره اړیکې ونه لري. میرمن لکشینا زیاتوي چې د دغه قانون هدف دا دی چې هغه خپلواک آوازونه خفه کړل شي چې درې کاله مخکې کرملین ته د پوتین د ستنېدو سره سم پورته شول. د یادونې وړ ده چې د کرملین ماڼۍ یو بل کمپاین هم پیل کړی دی او په لړ کې خپلو سیاسي مخالفینو ته د 5 ردیف د ملي خاینانو خطاب کوي چې په دې ډله کې مشهور مخالف سیاسي مشر نولانی هم شامل دی. د دې قانون په لړ کې د روسیې د پارلمان یو نوی غړي ویتلی زولچیفسکی د 5 سازمانونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دغو سازمانونو کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان، د افی نړیوال سازمان، د کارنګي د څیړنیز مرکز د مسکو څانګه، د شفافیت نړیوال سازمان او د میموریل انټرنیشنل په نامه د روسیې یو نړیوال بشري سازمان شامل دي. د میموریال په نامه د بشري حقوقو روسي سازمان د مخلا د بهرنیو د ایجنټ په نامه یاد شوی دی او د دغه سازمان د اداري هیئت غړی اولیګ اورلوف وایي چې د پارلمان د نوي وکیل زولچوفسکی د اقدام هدف دا دی چې شهرت پیدا کړي. هغه داسې وایي:
вот он хочет вперед бежать себя проявить.
دغه نوی وکیل غواړي چې تر ټولو ځان مخته کړي او د ځان نوښت وشي. هغه غواړي چې د قانون د نافذېدو وروسته لومړی کس وي چې د دې قانون څخه کار اخلي. ښاغلی اولو وایي چې په داسې حال کې چې د بهرنیو ایجنټانو پر ضد قانون هغه روسان ځپي چې د روسیې دننه کار کوي، نوی توشیه سوی قانون روسي سازمانونه منځوي کوي چې د خپلو نړیوالو ملګرو سره اړیکې ونه لري. روانه اونۍ د روسیې د عدلیې وزارت د ډانستی بنیاد چې یو مخکښه علمي سازمان دی د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې واچوي. حکومتي چارواکو د خپل اقدام څخه دفاع وکړه او وایي چې د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې د ډاینسټي بنیاد د اچولو پریکړه د دغه سازمان موجودیت ته هیڅ ګواښ نه پیښوي، بلکې هدف یې دا یوازې دا دی چې د بهرنیو لخوا د تمویل په برخه کې شفافیت رامنځته سي. د روسیې یو تجار چې د دې علمي سازمان مشري په غاړه لري، د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي دي چې هغه به دغه سازمان ته نورې پیسې ورنه کړي، ځکه چې حکومت پر دغه سازمان باندې د خارجي ایجنټ نشان وهلی دی.
قدرمن اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د خبرونه پیل سي. د خبرونې همکاران هم حاضر دي. تاسو زموږ سره اوسئ.